پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې دولس بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه تر یوې بجې ده. نن د ډسمبر لسمه نېټه ده د 2019 میلادي کال. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبری خپرونه کې به تاسو د افغانستان پر انتخاباتو کوم تازه معلومات چې ازادي راډیو ته رسیدلي واوري. نړیوالې مسلې هم چېړو. خو اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کنتوز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکي وګړي ټپیان سوي دي. تمه ده د پی ام اس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا جوړ سي، او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې اوربند د تطبیق هڅه کوي. بشپړه خبرونه. د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام یو هوان پر امنیه قومندانۍ او یو بل د ملکي وګړو د استوګنې پر یوه سیمه لګېدلی دی. دی وای د هوان د لومړۍ مرمۍ په چاودنه کې 21 امنیتي سرتیری سربیرن ټپیان سول. د سردارانو په کوڅه کې د دوهم هوان په چاودنه کې د کندوز 4 اوسیدونکي ټپیان سول. ښاغلی رحماني وایي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږل سوي دي او د هغوی وضعیت ته ډاډ وړ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د چاردرې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ دوی هوانونه توغولي چې په نتیجه کې یې زیات شمېر حکومتي سرتیري وژلي او 20 نور یې ټپیان کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښیي سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبر افشا شوې چې د افغانستان جګړه چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل سوي او نږدې $1 تریلیون لګښت ورباندې راغلی دی، تو نوره د ګټلو وړ نه ده. د واشنگتن پوسټ راپور وایي د څه باندې 2000 پاڼه لرونکي د اسناد د هغو کسانو د مرکو او لیکنو په اسناد په استناد چې د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو پر اساس برابر شوی دی. په راپور کې په جریاناتو کې شاملو شاوخوا 400 کسانو د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژي د غیزمن افغان پوځ د جوړېدو پر نیمګړتیاو، د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد مبارزې پر څرنګوالي انتقاد شوی دی. تمه ده چې د پی ام اس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. نوموړی د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان په لویدیځ ښار جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې سا ورکړه. په هغې پیښې کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل سول. د ناکامورا مړی د شنبې په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته انتقال سو. دغه جاپاني ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرهڼې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت درلود. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. د افغانستان په ختیځ کې خلکو نوموړی کاکا مراد باله. د افغانستان خلکو د ناکامورا وژنه په کلکه وغندله. تر اوسه د هغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبان ویلي چې د نوموړي په وژنه کې لاس نه لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې پیښې په تړاو او د دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند د تطبیق هڅه کوي. ولادیمیر پوتین او ولودومیر زیلنسکی دا ژمنه پرون دوشنبه په پاریس کې په داسې حال کې چې د جرمني او فرانسې مشران هم حاضر وو، له څه باندې 8 ساعته خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې وکړه. د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړې ختمولو ته د یوې حل لارې د موندلو په اړه د بحث لپاره په دې غونډه کې همداراز دواړو خواوو پریکړه وکړه چې د روان کال تر پایه به له دواړو خواوو څخه ټول اسیران خوشي سي. ولسمشر زيلنسكي له سرمشريزي وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د اسیرانو تبادله به د دسمبر په 23 نیټه وسی. اوکراینی ځواکونه او روس پلوي ملیشي ډلې د دې خبرو له پیلېدو مخکې د اوکراین په ختیځ کې د نشټو له درې مهمو موقعیتونو څخه ووتل. پوتین په دې خبري ونډه کې ویل چې دوی د اړیکو پر تودولو خبري وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونه او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې چې شپږ کاله مخکې پیل سوله 14,000 زیات خلک وژل سوي دي. او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دسمبر په 9 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلی، روان اونۍ د خپل برمته سوي وګړي ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لرو. د دسمبر په 9 دواړو هیوادونو یو د بل بندیان جی وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ التحصیل دی له ایراني ساینس پوه مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې وو د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. دغه راز د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا هم د حکومت د ویاند علي ربیعي په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران تل له متحده ایالاتونو سره د ټولو بندیانو د تبادلې لیواله دی. واشنگټن له تهران څخه د ټولو هغو امریکایانو د خوش کېدو غوښتنه کړې چې د ایران په ایران کې بندیان دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست پر انتخاباتو نوی پر مختاک چدی
د وو ولایتو په مورید کې هم زمون خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایی شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې به د دې مسلې نور جزئیات واوري. په دې خبرونه کې به په یو ځانګړي رپورت کې له هلمند واوري چې هلته خلک د هدفي وژنو او د ترورونو د زیاتېدو له امله اندېښنه لري. دوی وایي چې امنیت په عمومي ډول سم سوی په دې، خو ترورونه او هدفي وژنې د دوی یوه اصلي ستونزه ده. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو او په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې نن د نور سلطان په ښار کې د ترکیه، ایران او روسیې د درې اړخیز پلاوي د کتنې په اړه تاسو ته معلومات درکو. په خبرونه کې ونیس پروګرام مو د روغتیا پروګرام دی. د خبرونی اول رپورت مو پر انتخاباتو دی. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلی و چې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ژر پریکړه کوي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کمیسون چې خپله پریکړه اعلان کړي. د کمیسون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په کمیسون کې غونډه روانه ده او د نن ورځې په جریان کې به د دې غونډې جزئیات تاسو ته څرګند کړو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې ادارې ټینګار کوي چې کمیسون باید له ټاکنیزو ډلو سره د ستونزې د هواري لپاره یو جوړجاړي ته ورسیږي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لوایحو او مقرراتو پرېنا کې به پریکړه وکړي. د دغه کمیسون مرستیال عصمت الله عمل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسون د کمیشنرانو ترمنځ غونډه روانه ده.
د وو ولایتو په مورد کې هم زمون خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایی شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو. نه شم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري د کمیسون د غړو ترمنځ.
دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ټاکنو کمیسون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېدله. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا ویلی و چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. بلخوا د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکېچ سختې پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به یې تر غاړې وي. د ټاکنو روانو کړکېچونو عام خلک او د ټاکنو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي او د ستونزې د سولیز هواري غوښتنه کوي. د افغانستان د ټاکنو د څار بنسټ یا ایتوا اجرایوي رئیس حبیب الله شینواري وایي چې کمیسون باید د ستونزو د حل په هدف مؤثره او ځانګړې غونډه راوبولي.
مشخص باید زما په ان په درې یا څلور مواردو باندې بحث وکړو. لومړی مورد دا دی چې د بیا شمیرنې پروسې حقوقي او تخنیکی اړخونه څه دي، څنګه کمیسیون او شکایت کمیسیون دغه پروسه پیل کړه. دویم مورد د وو ولایتونو سرنوشت چې هلته بیا شمیرنه نه شوي. په آخر کې باید د همدغې ناستې په دې باندې پرېکړه باید وشي چې انتخاباتو کمیسیون څه وخت ابتدایي پایلې اعلانوي.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه ترسره سوې، خو د دوو میاشتو په تیریدلو سره کمیسیون نه دی توانېدلی چې پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال له هلمند پایو رپورټ کې وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت په عمومي ډول تر پخوا ښه سوی، خو په لشکرګاه کې ترورونه ډېر سوي دي. قتلونه او د ناڅرګندو کسانو لخوا حملې ډېرې سوي دي. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړې دي ویلي دي چې برعلاوه د دې چې ترور زیات سوی، هدفي وژنې زیاتې سوي دي. هغه کسان چې دا کارونه کوي پرته له دې چې ونیول سي یا محاکمه سي آزاد کړسي. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایب په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزی سید معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 500,000 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسله والو غلاو اندېښمن کړي دي.
لشکرګاه کې نسبت څو کلونو مخته امنیت اوس ښه دی. نږدې سیمو کې جګړه نسته، پخوا دلته نږدې سیمو کې جګړه وه، خو یوازې لوی تشویش دغه د تورستي بریدونو دی چې مثلا بعضې وختونه خلک په نشه کېږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډېر اندېښنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتله نسبتا هغه غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله دا تشویش وړ دی. نو متچاروک صدای لده چې دا ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روان میلادي میاشتې پر درېمه نیټه په دوهم اوزه کې وسوه چې لامل پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په وغل چې کې برید کې وژل سول او عاملین په تېښته بریالي سول. د هلمند د امنیا کمانډانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېرې یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 24 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. تلشکرګه اوسیدونکو عمر او عبد الله وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دغه وژنې څوک اولی کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي، پولیس وژل کیږي، ترورېږي او په سپین ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښو بیان نیول کیږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپله په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیت کمانډانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیرې یوې میاشتې کې 8 ترورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 13 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډي، هدف وژنې او مسله غلاو ډېرې سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبې په ورځ یو غونډه درلود په نظامی غونډه، او په نظامی غونډه کې کلک آخري تصمیم هم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤلین چې په خپل اوجه کې غفلت وظیفه وي وکړو، موږ هغه لرې کوو په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې مالته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او انشاءالله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي، ځکه د دې تعقیب لاندې دی.
ولی د هغه دولتي مسؤلونو د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده. که هم دولتي مسولین د غلچکی بریدونو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د لومړو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تېرو 24 ورځو کې په لشکرګاو نږدې سیمو کې 11 کسان ترور سوي دي چې په تړاو یې په نهرسراج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دام ګړی تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې تر تقریبا 100 کاله مبارزې وروسته د معلوماتو د ازادۍ د قانون لمخې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه خاص یا پټ یا سري معلومات او اسناد ترلاسه کړي دي او هغه خپاره کړي دي. د افغانستان د جګړې په اړه دوی ویلي دي چې په عمومي ډول چې د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته رښتیا نه دي ویلي. تاسو د خلکو او حکومتونو ترمنځ د رښتیا او حقایقو د شریکېدو پر اهمیت څه فکر کوي؟ تاسو خپل نظر مشته د افغان بیسیم پراته سواتلس شمیره باندې راوستوي. موږ به په خبرونه کې درته خبرو کړو. اوس فیروزه عزیزی د اقتصادي خبرونو سره په استودیو کې د اقتصادي خبرونو اورو.
په افغانستان کې 9% د وریزو حاصلات زیات شوي دي. وی نوې سروې شمیرې ښیي چې سکل د تیر کال په پرتله د وریزو کښت او تولید 9% لوړ شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی وایي چې دا لوړوالی د وریزو د تولید په برخه کې د 6% په ځان بسیاینې او د محصول د وارداتو په برخه کې بیا د میلیونونو ډالرو د راکمولو لامل ګرځېدلی دی. د دغې سروې موندنې ښیي چې سکل په 98 ورسوالیو او د هیواد په 13 ولایتونو کې شولې کرل شوې چې د کرل شویو شولو سیمو د تیر کال 14,000 هکتار نه سکل 28,000 هکتار ته لوړ شوې دي. د شمیرو له مخې افغانستان په یو کال کې 1,500 ټنه د وریزو حاصلات اړتیا لري چې سکل 303,000 ټنه یې خپل تولید کړي دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت پیوایي چې د کابل ښار د اوبو د ثابت ساتلو لپاره د حل لارې لکه د بند جوړولو او د اوبو د مصنوعي تغذیه په نوم یوه پروژه پیل کړې ده. د دغه وزارت د اوبو د برخې رئیس سید ولی الله ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت نن د نظر غوښتنې په هدف د دغه پروژې د ښه پلي کېدو لپاره د کابل د پوهنتون د استادانو او د چاپریال ساتنې د برخې کارپوهانو سره یوه ناسته لري. دای وایي
د حالت تطبیق سم او تاسو اوبو زمینی را ریکاور کړئ. د عام شنون بعضې پروژې د ګام دارم چې تغذیه مسایي کومک بکنه، مثل جمهوری ها و باران است و دیگه آب باید از بیرون کابل به مقصد آشامیدنی داخل کابل بیاید که فشار پر آبو زمینی کم شه.
نوموړی دغه شان وایي چې کابل ته د اوبو د انتقال په برخه کې د شاوروز، د قرغې په بند او د پنشیر په سین هم کار کیږي ترڅو په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه زیاتې شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس له 2013 کال راهیسې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده. حتی د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د اوبو کچه 90 متره چیټه شوې ده. د افغانستان د چاپریال ساتنې کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د ځمکې لاندې اوبو د ښه مدیریت لپاره یو پلان پلی نشي، په راتلونکي کې به د کابل ښار د اوبو د سرچینو په برخه کې یو ناورین رامنځته شي. څنګه د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو آثار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي؟ یو امریکایي ډالر و اتاویا افغانۍ 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1501 افغانۍ.
د ازادي رادیو او ریو څنګه نړیواله مسله راخلو او ریدونکو تاسو په ادول ریچ په خبرونه کې ورسته د روغتیا پروګرام خبرو. دغه پروګرام پرون لایو په مستقیم ډول نشر شوی، نن تکرار خبرو. نو که تاسو پرون کومه مسله سم نه وی اوریدلې یا غواړئ لسره واوري، دغه پروګرام ته منتظر وو اوسئ. په څو دقیقو کې د روغتیا د پروګرام وخت راځي. اول ورځو اوس وی نړیواله مسله ته د اجمل انصره د ترکیه، ایران او روسیه پلاوی نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې دي. دوی به دوه ورځې غونډه کوي. د دوی د خبرو اساسي مسله د سوریې د کورنۍ جګړې هواری دی. د معلومات د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کړې دي. ان صاحب په نور سلطان کې د دې درې اړخیز غونډې په اړه نور څه معلومات لري؟
دا درې اړخیزه غونډه که څه هم په رسنیو کې درې اړخیزه بلل شوې، خو اصلا د سوریې په اړه ځینو رسنیو نړیواله غونډه بللې ده چې پکې د سوریې درې مهم ښکېل هیوادونه چې هغه روسیه، ترکیه او ایران دي خپلو کې خبرې کوي. همدارنګه د سوریې وسلوال یاقیان چې دلته د رژیم په مخالفت کې ولاړ دي او خپله د سوریې د حکومت په استازیتوب هم یو هیئت ورځي. چارواکي وایي چې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې د سوریې د اتکلنې کورنۍ جګړې لپاره یو دایمي هواری عمومي په هغه موضوعاتو کې چې دا خبرې به پرې متمرکزې وي، هغه له جګړې وروسته د سوریې لپاره د یو اساسي قانون مسوده جوړول دي، سیاسي انتقال دی، امنیت او د کډوالو بیرته ستنول او ځای پر ځای کول دي. د خبرو اترو دا لړۍ د استانۍ پروسه بولي. لومړنۍ غونډه یې په 2018 کال کې په جنوري میاشت کې ترکیه کې هغه مهال د دې لپاره جوړه شوه چې هغه وخت په جنوا کې د ملګرو ملتونو په حمایت د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مرستیال سانات کشکومبایف د ایرو اکټیو رسنۍ ته ویلي چې دا غونډه به د سوریې په شمال کې د ادلیب په سیمه کې او همدارنګه د فرات د سیند په څنډو د پرتو سیمو د وضعیت پر تخنیکي اړخونو متمرکزوي. دغه سیمې ډېرې حساسې سیمې دي. دغه سیمې دي چیرې چې ترکان، کردان او همدارنګه د داعش پاتې شوني موجود دي. په دې خبرو کې د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یو 12 کسیز هیئت د ګډون خبره هم ورکړل شوې.
او دلته د سوریې په شمال کې د ترکیه مسله هم ده، ځکه ترکیه خپل پوځي ځواکونه ورستولي. ان صاحب، کته دغه د ترکیه سوریې په خاوره کې په عمومي ډول تنه په شمال کې نه، د ایران او ترکیه او روسیې پر رول باندې یو څه لنډ معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
د سوریې موضوع تر ډیره پورې وسداسې ښکاري چې خپل د سوریې د خلکو کول ارادي او واک او د هغوی له غوښتنو نه وتلي او تر ډیره پورې په سیمه ییزو قوتونو د سیمې په هیوادونو پورې مربوط ده. ترکیه دغلته د یو شمېر یاغیانو ملاتړ کوي. البته له داعش پرته ځینې یاغي وسلوالې ډلې چې دي په سوریه کې د هغوی ملاتړ کوي چې د بشر الاسد د رژیم خلاف جنګیږي. په عین حال کې د ترکیې وضعیت په یاغیانو سره تړاو پیچلی دی. د کردانو سره بیا خپلې ستونزې لري، د هغوی بیا ملاتړ نه کوي، د هغوی پر ضد ځپونکي اقدامات کوي. روسیه او ایران بیا واضح دریځ لري، اولته هغه د بشر الاسد د رژیم ملاتړ دی چې په تیرو څو کلونو کې د همدې دوو هیوادونو پر مټ باندې بشر الاسد وتوانید په سوریه کې د روان بغاوت سربیره خپلې پښې ټینګې کړې او په وروستیو کې ګڼې هغه سیمې چې د یاغیانو په واک کې وي د پرله پسې پوځي عملیاتو چې روسیې ملاتړ کوه او همدارنګه ایران پلو ملیشو ملاتړ کوه هغه یې د خپلو وسلوالو مخالفانو نه نیولې دي. نو دا درې واړه هیوادونه د سوریې په وضعیت کې ډېر ښکېل دي او ګمان کېږي چې که دوی خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د سوریې په اړه په خپلو کې د دوی اهداف نږدې شي، کېدلی شي چې سوریه کې بالاخره سولې ته لاره هواره شي.
اجمل اندو چې د سوریې پر حالاتو یې د نننۍ غونډې له جزئیاتو تاسو ته معلومات درکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو په یاد ولري چې د روغتیا پروګرام پرون د اکشن به پورت لایف خبر سوي تاسو نن تکرار اوري. ورزو یو بشري مسلې ته د افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه هیواد کې د انسانانو پر بشري حقوقو نقص په شدت روان دی. د بشري حقوقو فعالان هم په افغانستان کې د وضعیت لامل اندېښمن دي. فریبا ظاهر به د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل جوړ کړی رپورت وړاندې کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشری حقوقو د وضعیت شکولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشری حقوقو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوس پورې یو څه لاسترونې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکې مسون دي قانوني اوس موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانوني نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته دی، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
ښاغلی مشکور د بشري حقونو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې پخوانی کمشنر ده. نوموړي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبله. د هغې په وینا ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویله سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نسو ویلی چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت شکولو لپاره اقدامات سوي دي. هغه د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ په یوې ماده کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې د بلوغ علایم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوی ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 5546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
په 1948 میلادي کال کې د دسمبر په 10مه نیټه باندې د ملګرو ملتونو سازمان د ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري حقونو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې په دغه ورځ باندې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په دغه منشور کې پر دې ابتدا کړې ده چې ټول انسانان پرته له دې چې د هغوی ټبر، رنګ، دین، ژبې، سیاسي نظریاتو، د هغوی جنسیت، ټولنیزو نظریاتو، د هغوی پانګې، موقف یا ملي او ټولنیز موقعیت ته پام وسي، مساوي حقوق لري. 2019 میلادي کال ملګری ملتونه سش کال د ځوانان د بشري حقونو لپاره دریږي تر شعار لاندې لمانځي. او اوس به ورسو کابل ته زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن څو ورځپاڼې درته ګوري او تاسو ته تبصرې وړاندې کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې ټینګار شوی چې د ټاکنو کمیسیون دې د رایو پایلې له قانون سره سم اعلان کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلک د ټاکنو له کمیسیون غواړي هغه ژمنه چې د شفافیت لپاره یې کړې وه باید ورباندې عمل وکړي. د سر مقاله په پای کې راغلي کمیسیون دې د خپل کار په اړه د حقوقي چارو کارپوهانو په حضور کې ملت ته سپیناوی ورکړي څو د ولس قناعت حاصل سي. د 8 صبح ورځپاڼې د سر مقاله نواندې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف باید خبرې او مذاکره دوام پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي ځینې معترض ټاکنیز ټیمونه ګواښ کوي چې خپل دریز به وروسته روښانه کړي او په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون هم ټینګار کوي چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به پریکړه وکړي. په همدې سر مقالې کې یادونه سوې د کمیسیون او ټاکنیزو ټیمونو د وړمې ورځې له غونډې دا پایله ترلاسه سوه چې کمیسیون له قوانینو، لوایحو، مقرراتو او طرزالعملونو یو ډول او ټاکنیز ټیمونه بل، یعنې متفاوت تفسیر او برداشت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له دواړو خواوو ګواښونه ستونزه نشي هوارولی، بلکې لا پسې زیاتوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف د خبرې دوام پیدا کړي، ټاکنیز ټیمونه دې کمیسیون ته اجازه ورکړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په دې اړه دې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسیون کې درج کړي. یو شمیر نور